سینما سایستا با پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی برنامه های میدومه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار پروغل تاسو مننه اوریدون کتاز مال خواست سلام ده خبرونمو تر نوه بجو دوام کبی. د خبرونه کې د دوه اونیزو پروګرامونو ترڅنګ په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مندي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره جدي خبري راغنده نتیجه ورکړي. نن د شنبه د سلواغې عدلوي 28 د فبروري 18 پیل خبرونه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې ده. ټاکل سوې نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنټین سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسئلې د حل په سترګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترش سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. موږ پر هغو هڅو چې پاکستان د سولې په پروسه کې د اسانتیا برابرولو لپاره کړي بحث وکړ. دوی هم تاییدوي موږ ته نن د حل د برخې په سترګه کتل کیږي. یو وخت چې پاکستان ته د ستونزې په سترګه کتل کېدل. قریشي داسې وخت د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرولو یادونه کوي چې افغان حکومت لا هم د پاکستان له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د مونشان یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي وو پریکړه لا هم د پاکستان په لاس کې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخونه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دو ورځنۍ غونډه پیل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ګوترش پرون پاکستان او د دغه هیواد وګړي وستایل. د پاکستان خلکو د میلیونونو افغانانو قربتوب کړی دی، له هغوی سره یې ټول امکانات شریک کړي دي. ګوترش افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې له پاکستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي. اټکل کېږي چې په پاکستان کې 2 میلیونه او 4 لکه راجستر او غیر راجستر افغانان اوسیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا تنظیم سوې ده. د جمهور ریاست د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته ورسېد. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنټین سوي دي. د امریکا د الرژي او انتني ناروغیو د ملي انستیتیوت رئیس انتونی فوچی پرون سی بي اس ته ویلي دا 40 کسان په هغو 400 امریکایي وګړو کې شامل دي چې له ډایمنډ پرنسس کښتۍ ایستل سوي دي. وروسته له هغې چې په کښتۍ کې په کورونا وایرس د یوه مسافر د اخته کېدو راپور ورکول سو، دغه کښتۍ د فبروري له 3 د جاپان په یوکوهاما بندر کې د 4 ورځو لپاره په قرنټین کې وه چې 3,000 سورلۍ او عمله پکې ده. په همدې حال کې جاپاني چارواکو په دې کښتۍ کې په کورونا وایرس د 90 نورو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې ورسره په کښتۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 355 ته ورسېد. امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي وګړي چې په وایرس اخته نه دي دا انتخاب لري چې له کښتۍ څخه ووځي او د حکومت لخوا په دربست سوي الوتکې کې کورونو ته ستنه سي. هغه امریکایي وګړي چې امریکا ته ستنېږي د 2 اونیو لپاره به له نورو کسانو جلا ساتل کیږي. د کښتۍ هغه مسافر چې په کورونا وایرس اخته دي د جاپان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفق سوی بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول سوی دی. دغه ژورنالیست سندي ژبې ټلویزیون کاویش ټلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیویي پیغام خپور کړی و. او په هغه کې ویلی و چې د یو خبري راپور لکبله د مرګ وښونه ورته سوي دي. په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 د کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې ناهله پاتې دي. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولې دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تېرې اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کېږي چې پر دغو نتایجو نړیوالو څارونکو هم انتقاد کړی دی. ګڼ نیول سوي کسان پرون خوشې سول. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله حاکم ګوند د فبروري د 9 په ټاکنو کې د ولسي جرګې په 125 څوکیو کې 2 څوکۍ ګټلې دي. تقریبا ټولې نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. مخکې تر دې چې پرون غیر مجاز اعتراضونه پیل سي، پولیسو د درویو ګوندونو رهبران یا د هغوی په کورونو یا د ګوندونو په دفترونو کې ونیول. او ایرانی رسنی وایي چې پرون مازیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. د قشم والی علي رضا ناصری دولتي اجان سیرنا ته ویلي تر اوسه په زلزله کې د چا د مړینې راپور نه دی ورسېدلی. د هغه په خبره په زلزله کې یوازې د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د ریشتر په مقیاس 15.5 درجې وه. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د سولې پروسه له نږدې په دقت څاري. د سولې موضوع په دې وروستیو کې توده سوې ده. په پکتیا کې په یو غونډه کې د سولې او اوربند غوښتنه وسوه.
افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین یې غواړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو د فیصلې لخوا.
په غزني کې ماشومان هم د سولې او آرامۍ غوښتنه لري.
خدای په دې وطن کې سوله راولي، موږ باید سوله وشي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایي، مکتب ووایي، موږ په خپل کار اخته شو.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له متحدو ایالاتونو سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ 2:19 د پروګرامونه خپرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو د سنو د پلټنې پروګرام. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکو دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند دي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره خبري ښه نتیجه ورکړي. انټونی ګوترش د خبري په اسلام آباد کې په یوه کانفرنس کې پرون وکړي او ویل چې د افغانستان د سولې د ټینګښت هڅې لنجدي څاري. تفصیل له سپي ولاستان ښینه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د تاوتریخوالي کمښت د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند لپاره حیاتي ده. سرمنشي ګوتریش چې د کډوالو په برخه کې یو نړیوال کانفرنس لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د سولې په مسله خبري وکړې. زه دغه هیواد ته د سولې د راتلو په هدف مهمې هڅې له نږدې تعقیبوم. کړکېچ ته د هر اړخیز حل ترلاسه کول د ژوند ژغورلو او دوامداره پرمختګ لپاره اړین ده. دا زما هیله ده چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر بحث نارغنده پایلې ولري. په تیر بیا هغه تاوتریخوالي چې پکې د ملکانو ژوند ته خطر پیښیږي. د تاوتریخوالي کمښت د سولې د داسې یوې پروسې د باور جوړونې او د ملاتړ لپاره حیاتي دی چې په مټ به سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند رامنځته کیږي. د کډوالو په چارو کې د پاکستان په کوربتوب د نړیوال کانفرنس له پیل یو ورځ مخکې یکشنبه انټونی ګوتریش په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو په شری د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. امریکا وایي تمه لري چې د همدې فبروري تر پای په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د یوې ورځنۍ پروسې شاهده وي چې په دوام به له طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر شنبه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ویل چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یو معامله خورا هیله بښونکې ښکاري، خو له خطر خالي نه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هم د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم د نه خودو په شرط د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي امریکا او طالبان یوې معاملې ته رسیدلي او د تاوتریخوالي د کمښت پروسه به په ټول هیواد کې چې افغان پوځیان هم تر پوښښ لاندې نیسي ژر پیل شي. دغه چارواکي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې به د سړک غاړې د ماین چاودنې انتحاري بریدونه او راکټي حملې نه کوي او امریکا به په دې څارنه کوي چې طالبان خو به خپلو ژمنو نه اوړي. ځینو لویدیځو رسنیو ویلي و چې له دوشنبې به د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیلیږي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بېګا یک شنبه ازادي راډیو ته لیکلي چې د تاوتریخوالي کموالی له دوشنبې نه پیلیږي. شاهین بیا دا زیاته کړې چې د طالبانو او امریکا موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کیږي چې د خبره دواړه لوري به په دې حق له جلا اعلامي خپروي او پکې به د تړون د لاسلیک نیټه هم واضح شي. افغان ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې مخکې له پومپیو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خوشبیني ښودلې وه، د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې بیا د سولې په تړاو د طالبانو په نیت شک ښکاره کړ. طالبان له افغان حکومت سره تر دې دمه د مخامخ خبرو وړاندیزونه رد کړي او دریځ یې دا دی چې لومړی له امریکا سره تړون کوي او بیا به له افغانانو سره خبرو ته حاضرېږي.
بل خو د پکتیا ځینې اوسېدونکي او مدني فعالان وایي چې د سولې په روانو خبرو کې دي د افغانانو کمه ونډه زیاته سي. دوی وایي چې د سولې د موافقې پر مهال دي له نړیوالې ټولنې یا په افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره وسي. تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یوه غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لاسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پانزي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي. د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدي:
یو ډیر کال مخکې امریکا روسانو وته لای وو ځکه جنگ ولې روان په خپل منځ کې ولی خلک وو ځل سول هلته نو امریکایانو نو روسانو نو بلو نو زموږ هدف دغه شی دی چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس وو چې په هر نوم باندې دغه کلک تضمین واخیستل چې تو خدای ستاسو په بیا جنگ کوي د وخت سره باندې.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د څو لسیزو جګړې ختم او افغانستان یوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي.
بلخوا د سولې ولسی حرکت وایي چې لومړی باید اوربند وسی بیا د سولې خبرې پیل سي. د بدسل کې د چې پرون په غزنی کې دغه حرکت لخوا په هیواد کې د سرتا سری سولې د ټینګښت په هدف لاریون او ولسی غونډه سوي ده. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
دلته موږ کره چونی کوو، خدای په دې وطن کې سوله راولې، موږ باید سوله وسي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایي، مکتب ووایي، موږ په خپل کار اخته شو. په دغه مل کې موږ ورور وژله بسته.
دا اته کلن امین دی. امین د لاسي کراچۍ تر شا ولاړه او لیکلی شعارې په لاسونو کې نیولی لیکل سوي دي: موږ سوله غواړو. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې ولسي حرکت له لورې په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت په موخه د ښار په یو شمېر واټونو لاریونونه او بیا په فرخي څلور لارې کې یوه غونډه ترسره سوه. په غونډو او لاریونونو کې د یاد حرکت د غړو تر څنګ د دغه ولایت د ځینو مدني او سیاسي ټولنو د استازو تر څنګ سلګونه تنه سپین ږیرو، ځوانانو، ښځو او ماشومانو ګډون کړی و. د سولې شعارونه یې ورکول او شعرونه یې ویل.
خوشالی راولے پروردگار امن سولا آزادی راولے.
دا سولې ولسی حرکت مرکزی کمیټې غړي فرهاد عادل د غونډې په څنډه کې آزادی راډیو ته وویل: زموږ دغه هڅې کول د ولس راویښول او په جګړو کې ښکېلې ډلې سولې ته رابلل دي.
زمونږ اصلي ادب ولس راویښونه ده او دغه ولس راویجی کول دي. نو بس ولس راویښ سي او په اخیری کې پریکړه وکړي چې د نړیوالې ټولنې مخې ته زمونږ اصلي ادب دا مونږ غواړو د نړیوالې ټولنې مخې ته کېدو او هغوی ته ووایو چې نور دا جنګ بس کړي. دا جنګ زمونږ خپل نه ده، دا جنګ پردی ده.
دا یاد حرکت یو بلغړی حاجی محمد نیکزاده وویل موږ سوله غواړو، لومړی باید اوربند وسي او بیا د سولې خبرې پیل سي.
لومړی باید اوربند وسي او د اوربند د سایه لاندې د سولې خبرې شروع سي. کچیر دوی د خشونت د راکمېدلو زیرې جوړوي، کچیر دا ځینې واقعیت د اوربند د پاروي د سرتاسري اوربند د پاروي بیا دا ځینې اولس ته قابل قبول دي، نو هغه هم د افغان اولس ګټه ده او هغه ته شرع خلاص.
په غزنی کې د وطن ملي ګوند مسول او د ډاکټر نجیب الله بنسټ مشر شایسته خان غزنیوال چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل خلک دې د دغه ډول حرکتونو ملاتړ وکړي.
موږ د دې په خاطر راوتلي یو، اول غزنی ته ډیر اړتیا ده چې د غزنی ټول ولس سره ملګری شي، ځکه په غزنی کې چې په هر ولسوالۍ کې چې تکیږي دوه بیرغ او ادیره ډکه ده، یو سپین بیرغ دی بل ملي بیرغ دی.
چې طالبان او عسکر دواړه لاس په لاس روان وي، یو بیړنی اوربند خو خدای اوس دستی راولی، پروردگار امن سوله ازادی راولی.
جنگ دولک سول خر
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې پر موضوع نړیوال مطبوعاتو هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. نوریاس نوری ورته کتنه کوي.
ټاکل شوی نن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د افغان کډوالو په اړه دی او دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کوربوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر په خپل وی پاڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې په نړیوال ټولنې غږ کړی چې پرې نږدې د هغو ملیونونو بې ځایه شو افغانانو هیلې مړاوې شي چې څه باندې څلور لسیزې په افغانستان کې د جګړو او ناارامیو له امله په هیواد کې دننه او د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د وزیرانو په سطح دغه نړیوال کانفرنس به چې د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر نن په ګډه په اسلام آباد کې جوړوي، نړۍ ته یو ځل بیا دا پیغام ورکړي چې د هغو میلیونونو افغانانو چې په کډوالۍ کې ژوند تېروي برخلیک هیر نه کړي. هغه کډوال چې له ډیرو سره دا احساس پیدا شوی چې ښایي نړۍ له پامه غورځولی وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې په لیکنه له څه باندې څلوېښتو کلونو را په دې خوا افغانان د دوامداره جګړو، شخړو، نارامیو او طبیعي ناورینونو له امله له خپل هېواده تېښتې ته اړ شوي او ګاونډیو هېوادونو لکه پاکستان او ایران هم د دغو کډوالو په وړاندې له ډېر سخاوته کار اخیستی او میلیونونو افغان میرمنو، سړو او ماشومانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. یو این ایچ سی آر لیکي د دغو کډوالو ستونزې تر ډېره له پامه غورځول شوي او په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ هم ورځ تر بلې په کمېدو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د شمیرو له مخې په اوس وخت کې شاوخوا 4,600,000 افغانان له هېواده بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. د دغې ادارې په وینا 2.1 میلیونه یې هم په نورو هېوادونو کې په رسمي ډول ثبت شوي کډوال دي. د دغو کډوالو په سلو کې 90 په پاکستان او ایران کې اوسي. پاکستان د 1.4 میلیونه او ایران هم د 1 میلیون قانوني کډوالو قربانه دي. د یو این ایچ سی آر په لیکنه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره روانو هڅو د افغان کډوالو په منځ کې بیرته خپل هېواد ته د ستنېدو هیلې زیاتې کړې او دغه کانفرنس په دې برخه کې د وړاندې تک یو مهم فرصت ګڼل کېږي. ډیپلومات خبرونه آیا امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پاکستان د تحریک طالبان غړي د اسلام آباد لپاره په نښه کوي تر سره لیک لاندې په یو مطلب کې بله پوښتنه داسې راپورته کوي چې آیا پاکستان او متحده ایالات په افغانستان کې د سخت دریځو وسله والو په وړاندې یوه خوله دي؟ ډیپلومات لیکي تیره اونۍ د پاکستان د تحریک طالبان یو شمیر جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول. د خبرونې په وینا دا یوازې پاکستاني طالبان نه دي چې ورته سخت تلفات اوړي، بلکې د بل سخت دریځې ډلې د بلوڅانو د جمهوري غوښتونکو پاوس چې د پاکستان پر ګټو حمله کوي او جګپوړي مشر هم څو ورځې مخکې په ایران کې ووژل شو. د ډیپلومات په لیکنه د دغو دواړو سخت دریځو ډلو جګپوړي غړي داسې مهال وژل کېږي چې متحده ایالات او طالبان په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي. ډیپلومات خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان او ایران کې د یو شمیر پاکستاني سخت دریځو وژل کېدل په تیرو وختونو کې د ځینو ورته پیښو یادونه کوي، هغه وختونه چې د افغانستان په مسله کې له واشنگټن سره د اسلام آباد مرسته بې بیې نه ده پاتې شوې او د هغو ډلو په وړاندې چې پاکستان د ځان دښمنی بولي اقدام شوی دی. ډیپلومات لیکي که مسله همداسې وي ښایي موږ په راتلونکو اونیو او میاشتو کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په وړاندې د یو پراخ او هدفي کمپاین شاهد واوسو.
Thank you. د اوبو او انرژي وزارت وایي د سږکال ورشتونه د کال د سمسورتیا لپاره ښه زیری دی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې اوسني ورشتونه به د راتلونکي کال لومړیو کې د مځکې لاندې او پر سر د اوبو زیرمې زیاتې کړي. خو د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر تابه بیا وایي چې په تیرو 400 کلونو کې د اوبو د مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل سوي، خو دوی په دې برخه کې یو منظم پلان جوړ کړی دی. نور جزئیات د ډیوی نادر په راپور کې.
کابل ښار کې د پاکو اوبو نشتون لوی ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارته سخی سیمه ده. ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي دل څخه خپل کورونو ته وړیا او بیوسی. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ له دې ځای څخه د سیخا کوبه د غره سر ته چې له دې نل څخه تر 2 کیلومتر لری دی وړي.
من نه اشتاله استم امره بیادر میبرم بشکار به زحمت تا بالا میبرم و پس هر روز نیم بشکار پر میکنیم میبریم او نوشیدنی نداریم.
سلام، من صدف هستم. من 18 سال هستم. من در خانوادیم خود ما رو میبرم. نسبت خانه ما وینه در کوسته. مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم. کسی امروی من کمک نمیشه. کسی دیگه بر ما کمک نمیکنه. من خودم دایم میبرم. باز ما نل دولی نداریم. ما مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت ویان احمد سیار نگزاد بیا یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال وروستي ورښتونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړ کړي.
د څه کال وروښتونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نشو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تیرو 14 کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډیری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنشیر به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تیرو 14 کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیچ چا دې برخې ته پام ونه کړ.
ښاغلی یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیارد افغانیو ډېرې پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو تر څنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
د دې بنادر راپور مو اوریده. تخر اوسیدونکو شکایت لري چې پروستیو ناامنیو او جګړو کې د دوی کورونو ته زیان اوښتی او دوی په مالي لحاظ هم زیانمن سوي دي، خو حکومت وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې پلانونه سنجولي دي. اجمل آریان راپور لري.
په تخار کې یو شمیر کورونې شکایت کوي په روان کال کې د جګړو له امله د دوی د استوګن کورونو تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي. د نوموړي ولایت د خوجغار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه وویل: زموږ سره یو اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده، خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالی مرسته وکړي ترڅو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو، ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. دوی وایي چې شوې مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي. د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زما پر کور د ډی سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي، او دا مرستې چې له موږ سره شوي دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 600 متضرر او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې، او پر هرې کورنۍ 15 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي. په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وای دوی په دې اړه هڅې پیل کړي چې د مرسته کوونکو موسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي. موږ یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورنیو ویشلي دي او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورنیو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمند شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو. په روان کال کې د تالقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې. د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له واشنگټن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. اسان روحانی پرون په یوه کانفرنس کې وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې متحد ایالاتونه بیرته اټومي تړون ته ورستون سي، خو امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهمې له امریکا سره د ایران روان کړکیچو.
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختیو سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
ایران ولسمشر حسن روحانی ده هم ویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس هم کوي، خو د دې خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته ور وګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی ویل د امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانس، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیا او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران وروسته له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون ته ژمنتیا پریښوده او بیرته یې د یورانیمو بډاینه پیل کړه. بډایه یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړیدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونۍ هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکا په جدیت هڅه کړې چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی وړتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استازي براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو، ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي. مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیکه انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي، امریکا دا درې واړه کارونه کړي او موږ یې د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. برایان هوک ایران د منځني ختیځ په بېثباتۍ کې ښکېل وباله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یک شنبه په کانفرنس کې ویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران د مرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
اجمل مسعود زی له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي، پاکستان د افغان کډوالو مرستې د افغان کډوالو لپاره نه مصرفوي بلکې په پاکستان کې د افغانانو ډېرې ستونزې په دغو مرستو تر اوسه پورې د خبره چې حل شوي نه دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي پرونې څرګندونې چې د افغانستان د سولې په تړاو یې کړي له فریبه ډکې دي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکي، تر څو چې له پاکستان څخه قوي ضمانت وانخیستل شي له طالبانو سره د سولې خبري کوم معنی نه لري، ځکه چې د طالبانو پر ځای به یو بل ډله وروزي. قدیر تکین لیکلي د جګړې شکیل اړخونه باید له انعطاف څخه کار واخلي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لاسلیک د افغان سولې لپاره ښه ګام دی، خو داسې ونیسي چې په دې موافقه کې د افغانانو ګټې تر پښو لاندې ایسي. خپلواک صافی د لغمان لالي شنګ څخه لیکي، پاکستان هیڅکله د افغانستان په چارو کې صادقانه نه دی، بهرنیان باید د پاکستان په دوه مخي ونه غولیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د دوی جنگیالي به له جنگ څخه په دې ډول لاس واخلي او په افغانستان کې به سوله راسي. د ده په خبرې چې په جګړه کې د طالبانو ګټې دي. نوریدین لازار منګل د پکتیا له سمکانیو لیکلي، موږ خوشحاله یو چې طالبان تشدد کموي، خدای دې توفیق ورکړي او په راتلونکي کې غواړو چې د وینې تویدنې مخه ونیول سي او دایمي اوربند وسي. د هلمند له نادالي څخه خان محمد اسلام یار لیکلي، د انتخاباتو کمیسیون باید د چا تر فشار لاندې رانیسي، خپل کار دې وکړي او وروستۍ نتیجې دې اعلان کړي. قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي، د ټاکنو وروستۍ پایله باید پرته له ځنډ او سیاسي فشار څخه اعلان سي. عتیق الله هلمند له زابل څخه لیکلي، د پسرلي پر تاک سره مې له افغانانو څخه هیله ده چې باید یو یو نیالګی کښېنوي، هغه ځکه چې د هیواد هوا پاکوي. عتیق الله هلمند د شاجو څخه لیکلي، د ده پیغام مخکې ولوست. شفیع الله له دلارام څخه لیکلي چې په باګوا کې مخابراتي شبکې له انتخاباتو رئیس غیر فعال دي، چارواکو څخه غواړي چې دا ستونزه حل کړي. او اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسئلې د حل د سترګې په توګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته کړې ده. ټاکل شوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د سرویشت کلون حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې. د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسېدلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې څلوېښت امریکایان چې په کورونا وایرس اخته وو قرنټین سوي دي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یوه محلي ژورنالیست مړی موندلی. چارواکي وایي چې د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه شوی دی. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د دریو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولي دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تېرې اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي. او ایرانی رسنۍ وایي چې پرون مازدیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجې زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. په دې زلزله کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول شوی. د مهمو خبرونو لنډیز مله آزادي رادیو اورید. ځینو نورو اوریدونکو سیمیسونه هم راغلي دي. محمد عارف رحیمی لیکي چې سوله 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 د ټولو افغانانو ګډ ارمان. سید احمد عمری له کندهار لیکي، موږ سولې ته خوشبین یو، خدای دې هیواد ته سوله راولي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکي، خدای پاک دې یو د خیر سوله راولي چې ژوند مو بچ سي، وطن مو آباد سي، لارې خلاص سي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلي، خدای دې افغانستان ته تلپاتې او با عزت سوله راولي چې افغانان له بهرنیو هیوادونو څخه راستانه سي. او له پکتیا څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، افغان حکومت په چین کې د افغان معاصرانو غم وخوري چې په کورونا وایرس سخته نسي. د خبرونې په پاتې شي کې دوه اونیزه پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام وورو، د انصاف پلټکی پروګرام خبريږي.
د انصاف پلټکی یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار نه د محمد ابراهیم په نامه د پوهنتون یو فارغ تحصیل آزادي راډیو ته ویلي چې کال مخکې له یو خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی، خو د فراغت ډیپلوم نه دی ترلاسه کړی. دا وایي دې مسئلې پسې ډېر وګرځېد خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. دا موضوع به د لوړو زده کړو د وزارت له مسؤلینو سره هم شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، اوس به محمد ابراهیم په خپل ځان معرفي کړي او د ستونزې په اړه به ووایي.
نوم محمد ابراهیم، مشکل زما خدای چې زه
تقریبا پروسه کالی چې زه له پوهنتون نه فارغ شوی یم، یو خصوصي پوهنتون نه په نوم د باختر. شپږ میاشتې کېږي تقریبا چې زه اسنارو پسې ګرځم، تر اوسه پورې ما ته اسنار نه راکوي. زه چې کله ورسم هلته پوهنتون ته، ما ته وایي چې تاسو تر اوسه پورې په وزارت کې اساس نه لرئ.
دا د باختر پوهنتون درته وایي که نه د کابل پوهنتون درته وایي؟
نه نه نه، د باختر پوهنتون. زه خو له خصوصي پوهنتون نه فارغ شوی یم، د باختر پوهنتون نه. نو زه چې کله پوهنتون ته ورسم چې زه اساس اسناد مې راکوي، ما ته چې تر اوسه پورې تاسو په وزارت کې اساس نه لرئ، موږ تاسو کارونو په جهود تاسو اساس جوړو. نو بعد له دې نه چې موږ کله فارغ، نو دا خو وزارت نه قبلوي چې موږ ته بعد له دې نه اساس جوړ کړي. دا خو دا معنا لري لکه ته چې په زوره باندې په وزارت باندې دا محصلین تحمیلیې، او خیالي محصلینو کې راځي. دوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه دي راغلي، دوی نه اساس لري، او ته دوی په وزارت باندې تحمیلیې چې دوی ته اسناد جوړ کړي. او موږ تیر څلور کاله پوهنتون ته راغلي، شپږ نیم زره روپۍ موږ نه هره میاشتې ساتلی.
دغه باختر پوهنتون د په کابل کې ویلی او که نه؟ کومه
دا په کابل کې ده.
یوازې ته یو که نه؟ ستا غوندې نور هم شته چې د فراغت سند پاتې دی؟
تقریبا څو سوه کسان دي. درې نوي کال راهیسې نه چې محصلین فارغ شوي دي، او دوی ورته اساس نه جوړوي. بیا دوی داسې یو سیستم کوي چې مثلا موږ سره هغه محصلین چې هغوی خیالي وي، هغوی یو ورځ هم پوهنتون ته نه وي تللی، د هغوی نه پیسې اخلي، د هغوی اسناد موږ سره جوړه کوي. بیا وزارت یې لیږي، نه په وزارت سره دوی اداره لري څنګه چل ده، د هغوی ته موږ سره یو ځای اسناد جوړوي.
نو د باختر د پوهنتون د تاسیس نه خو ډېر کلونه تېرېږي، دغو ټولو فارغانو ته د فراغت اسناد نه دي ورکړي؟
ټولو ته یې ورکړي دي، خو ډیپلوم یې تر اوسه هېچا ته هم نه ده ورکړی. ډیپلوم دغه یو دیارلس دي که څوارلس دورې فارغ شوي دي، تر اوسه هېچا ته هم ډیپلوم نه ده ورکړی. خو صرف ترانسکریپت او سرټیفیکیټ د درې نوي کال راهیسې نه تر دې مهاله پورې چې کوم محصلین دي، هغوی یې تقریبا کنه ټول درته نه ښیم چې اتیا فیصده یې اساس نه لري، یعنی وزارت کې بیخي اساس نه لري. لکه خیالي چې دي دغه پوهنتون ویلی.
ته چې اوس کار پسې وګرځي او چیرته مقررېږي، نو دغه اسناد خو ضروري دي چې باید درسره یې کنه؟
هر وظیفه چې موږ ګورو د هغې شرایط دی چې تاسو باید د لیسانس اسناد تایید شوي د وزارت تحصیلات عالي ولرئ. کله چې د لیسانس سند د سیوي ضمیمه نه شي، هغه موږ حتی شاکلیس کېږو، نو موږ بیخي حتی فورمه نه راکوي. موږ ته چې موږ درخواستي فورمه نه راکوي، وایي تاسو تر اوسه پورې اسناد نه لرئ. دا ډېر غټ مشکل ده. له مخترۍ نه موږ پاتې یو، له کاروبار نه پاتې یو، له هر څه نه پاتې یو.
دغه شکایت ته کومې مسؤولې مرجع ته رسولی؟
دا موږ تر هغه وزارت پورې رسولی ده. ولې وزارت کسان موږ ته وایي چې خیر نه، مشکل نشته، د حل کېږي، تاسو صبر وکوئ.
تاسو ورته ونه ویل چې صبر خو هم حد لري، څومره نور صبر وکړو؟
زه یو ټلیفون ته لاړم، ما ته امیر ګمستان وویل وایي که تاسو چیرته یا ستاسو په شعبه کې واسطه لري او یا پیسې ورکوئ، تاسو ته وایي اساس جوړېدای شي، او که واسطه نه لري او یا پیسې نه شي ورکولی، نو وایي صبر وکړئ چې دا هر وخت موږ دا مسله حل کړو. نو تاسو خپله فکر وکړئ محترمه، چې درې نوي کال راهیسې نه محصلین فارغه شوي، تر اوسه پورې هغوی اسناد نه لري. نو موږ چې په اووه نوي کې فارغه شوي، پروسه کال یې د حود په میاشت کې موږ فارغ شولو، نو موږ ته به څلور پنځه کاله بعد موږ ته لا اسناد راکړي، موږ بیا په دې اسنادو باندې څه کوو؟
خستا مشکل به ورسوو.
مننه کوم، ودان سه.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، مونږ هڅه وکړه چې د دغه ستونزې په اړه د باختر د خصوصي پوهنتون د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یاد پوهنتون له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګې نه شوې. بیا مو دغه ستونزه د لوړو زده کړو د وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي انیف فرزان سره شریکه کړه. ښاغلی فرزان، د باختر د پوهنتون نه یو فارغ التحصیل ازادي راډیو ته ویلي چې درې کاله کېږي چې دی خپل ډیپلوم نه دی اخیستی، په دې سه کې هغه پروسیجر څنګه دی؟
توزیع دیپلوم یا مشخص طرز العمل لري. هر پانتون خصوصي مکلف ده چې هغه طرز العمل تای مراحل کې ترسو چې د دیپلوم مستحق وګنل شي. هر پانتون چې مو کولای شي دي طرز العمل مراحل مختلف او پړاوونه چې لري تای مراحل کې نهایی کې او د مونږ د منل وړ وګرځي، مونږ دوی ته دیپلوم توزیع کوو، او دوی مکلف ده چې دغه دیپلوم خپل محصلین ته یا صبح چې له هغه پانتون څخه فارغ شوه دی، د پای مراحل کې تسلیم کی او توزیع کی. تروسه پورې مونږ هم په کابل هم په ولایتو کې ډېر ډیپلومونه پانتون خصوصي ته توزیع کړی دی، او دوی مکلف دی چې هغه پانتون ډیپلوم نور محصلینو ته یا د خپل محصلینو ته چې له دې نهاد څخه فارغ شوی دی توزیع کړي. خو هغه ورور چې د باختر له پانتون څخه شکایت کړی دی چې مونږ ته تروسه پورې ډیپلوم را رسیدل نه دی، زه هغه ته ډاډ ورکوم چې ژر تر ژره انشاءالله هغه مراحل طی مراحل سي، هغه قانوني مراحل پوره سي، تکمیل سي، او تاسو د ډیپلوم صاحبان اوسه. نو دوی تشویش ونکړي، ځکه چې دا یو پروسیجر لري تر څو چې هغه پروسه هغه خپل قانوني مراحل طی کوي لږ وخت نیسي. خو دوی سل په سل د ډیپلوم خواندان کیږي، دا موږ دغه ستونزه چې اوس موجود ده زیر تر ژره حلوو، او دوی ته ډاډ ورکوو چې هیڅ مشکل په دې اړه نشته. ان شاء الله په ډیر نږدې وخت کې دوی د ډیپلوم څښتن وګرځي.
فرضاً سب کې چیرې دوی وغواړي چې نور تحصیلات هم وکړي، یا خارج ته لاړ شي د تحصیل لپاره، یا دلته وغواړي چې کوم وظیفه اشغال کړي او د ډیپلوم ورسره نه وي، څه مشکل ورته نه پیدا کیږي؟
مونږ هغه څوک چې ډیپلوم نه لري سرټیفیکټ ورته جوړو او سرټیفیکټ ورته توزیعو تر څو چې دوی وکولای شي خپل نور تحصیلات ته ادامه ورکړي. دوی وکولای شي چیرته کار کوي کار ځانته پیدا وکړي، کوم بل اداره کې کوم ستونزه ولري هغه ستونزه حل کړي. همدا اوس هر څوک چې واړي چې سرټیفیکټ واخلي لطفا خپل هغه پانتون ته مراجعه وکړي، پانتون هغه ته سرټیفیکټ آمادوي جوړوي، او دوی چیرته ژره لا راسي وزارت تحصیلات عالی ته، وزارت تحصیلات عالی د دوی هغه سرټیفیکټ تاییدوي، او دوی کولای شي له هغه څخه استفاده وکړي، ځکه چې هغه سرټیفیکټ چې د پانتون یا د وزارت تحصیلات عالی له خوانه تاییدیږي اگر رسمي بن اخلي د ډیپلوم په ځای کارول کیږي، ځکه چې په هغه کې امضا شته، په هغه کې ټاپ هسته، هغه رسمي ده، او هغه د لوړو زده کړو وزارت له خوانه رسمي صادریږي، او په هر اداره کې هغه رسمیات لري، په هغه کولای شي چې له هغه امتیاز څخه ګټه واخلي او هیڅ ستونزه نشته.
ډیر زیات تشکر، مهرباني، کور ودان.
خواهش کوم.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د محمد ابراهیم په نامه د یو خصوصي پوهنتون فارغ و تحصیل ازادي رادیو ته ویلي چې سبان د کال مخکې د باختر له پوهنتون نه فارغ شوی، خو د فراغت سند نه دی ورکړی، او د لوړو زده کړو د وزارت د ویان مرستیال ښاغلي فرزان وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او ستونزه به په لږه موده کې حل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم، او هغه دا چې یو منی مخکې د کندهار د قولی اردو د سلورم کنډک زینو منسوبینو ازادي رادیو ته ویلي و چې ژمی په تیرېدو دی، خو دوی ته تر اوسه کمپلې او ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. ازادي رادیو دغه موضوع د دفاع وزارت له چارواکو سره شریکه کړه، او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به په دوه درې ورځو کې حل کړي. اوس به د کندهار د قولی اردو د سلورم کنډک د سرتیری ریاض خبرې واورې چې د دوی ستونزه حل شوې او کنه، او ازادي رادیو د دغه ستونزه په حل کې څومره رول درلود.
تر دې اقدام وشول او دلته هر څه ورسېدل، توزیع هم دا کېږي دا دوه درې ورځې کې انشاءالله څه چې دې ته ورسېدل چې ما ویلي وو هغه ټول دلته ورسېدل. اقدام چې دی وشو
په دې حصه کې د ازادي رادیو رول څومره و؟ درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري، له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینه والو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د دیونی یو بل پروګرام بیا هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په دې اونۍ کې هم ستاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځئ، او یا مو هم په خپل سیمو کې نور کسان پیدا کړي دي چې د غوي پاره مو نشانې را سره شریک کړي دي. مننه درس کوم. غواړم د خبرونې د جوړښت سره سم اول دغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو د پیدا سو کسانو په اړه موږ ته پیغام رسولی دی او نشانه مورته ویلی دی او ورسته به بیا تاسو نور پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ. نو دوستانو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کو غواړم یو ځل بیا دا موضوع تکرار کړم چې د خبرونه تر پیل دمخه تاسو کاغذ او قلم تیار در سره آماده ولري، ځکه زموږ ځینې دوستان په وار وار موږ ته پیغامونه پریږدي او د نورو پیغامونو د تکرار غوښتنه راڅخه کوي، ځکه دوی وایي چې موږ ونسو کولای چې شمیره ولیکو. نو که چیرې موږ په هر پروګرام کې د تیرو خبرونو پیغامونه تکرار کو نو نوی پیغامونو ته وخت نه پاتېږي. نو زموږ هیله ده چې تاسو لطفا قلم او کاغذ در سره آماده ولري او په غور سره کوم شمیرې چې زموږ دوستان وایي، البته دوی دوه واره یا حتی درې ځله خپل شمیرې تکراري، نو تاسو په دقت سره واورئ او شمیرې ولیکئ. نو نور منظم ډوم ورزو لومړی پیغام د کابل ولایت څخه چې د سروبي ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي راستولی، ستاسو سره به شریک کړو.
سلامونه لیکي هلي احترامات تاسو می څنګه غوري ورته دزړه له تعالی خواږه سلامونه ولی زدرانی ما د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه حاضرته اوړ کې دا زمنګا کلیوال پیدا کړی د کنا د نذیر په نامه باندې اوړ کې پیدا کړی او هغه د ستراغلی ولا میله کوله کنا هغه کنا دا اوړ کې تر پاتې سوی او هغه زمنګ کلیوال سره وزدا د شپږ پنځه کلو شاوخوا کې دا که هر چا نه درک شوی وي زه به د ټلیفون شمیره ورته ووایم 0 اتیا یولس 0 43 شمیره به یو ځلې بیا هم ورته ووایم 0 8 0 بیا یو 0 3 دا شمیره ده که نه د نذیر په نامه باندې اوړ کې دا شپږ کلو شاخوا کې دا کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کې که هر چا نه درک شوی وي نو زنګ دې وکړي ترېنه خوشاله بسو تر بیا د خدای په امان.
مننه ورجان تزاوت په نامه موږ یو سړی پیدا کړی دی زموږ سره دلې دی شمیره ته ارسو کولای شي چې کله ترې موږ سره جاري کوي چې په دغه شماره باندې څه پرواه 0 3 0 1 3 0 1 3 0 السلام علیکم.
الو السلام علیکم. سلام شهر د منورې خبر کوم من محمد انصاری دی. یو ورځ 15 کې تقریبا ازادي چې کوم پیغام یې شو چې د ځان لپاره تهران څخه موږ یو دوست تهران څخه موږ یو دوست په تهران کې وسیږي د مالی په نامه د ایمان نور د کډې د وسوالې د خنابات وسیدوم کړي د خپلوالي وسو دي نو ازادې راګیو هغه پیغام ته تقریبا بیا چې کیږي هغه پیغام یې شی وو چې د مالی په نامه د تهران کې وسیږي نو پیغام دی شی وو ورس من روز کدا سره یو سره یا پیدا کی موږ په دغه اړیکې سماکونه څه پروسه او څنګه یو څه شکر راوي درې څه ونه دي او ورور مسلمان ورته په چیرنی مرواد ډېر مې راباني باور دا د راځي چې موږ په ګډه له چاغه د پیغام مو سبق نه شت کې او موږ ته به فار معلومات راکړي. مننه السلام علیکم.
که حتی زلا حکار خبره کوم چې یو ډېر سپینزر سره را سره ناشې د مساکلا مزدور دی خود چا دا خبر نہ داوری دے چیسے نو زبر دغه سړی دروازه ما تاسو بخبر ورسره دغه وکي خبر ورسره وکي نو چې څومره امکاري ورسره وکي نو بسوي. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه قدرت الله مخلص هلمند ولایت څخه د بابا جوړ تعالی څخه درسره په تماس کې یم. زما یو ورور دی عین الدین نومیږي، د تندلو څخه دی دغه یو میاشت تقریبا کې چورک دی. هر چا ته پاره باندې معلومات دي، ما چې په دغه شمېره باندې زنګ وي 0000 42 28 01 بله شمېره ده 0000 23 93 03.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الباری بہار د ہلمند ولایت دانا دل ولسوالی څخه تاسو ته غږ کوم. زما یو ما د تلس کار کیږي چې د ہلمند د مرجی ولسوالی کې نظر کوي. دی نمی حسین دی، د پلار نمی عبد الحد دی، چې اصلي ځای شعبان دی، د واشیر ولسوالی دی. د تلس کار کیږي چې نظر کوي. دی هر مسلمان ور کې په اړه معلومات لري. مدنی ربانی د مخه دی موږ سره یا د ازادۍ راډیو سره پیغام څوکي او یا دې موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0500 52 51. د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زاد الکریم ولسمان د فراد ولایت بکواد ولسوالۍ د بنو وسای سره په لاین کې ما میرو دی په نامه د عبدالکریم. تقریبا 15 کاله عمر دی او د لس میاشتې کېږي چې نظر اخیستی وي. که چېرې دی موږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور دپاره معلومات لري، کولای شي چې زما د تلیفون په نمبر ما ته زنګ را وي. وروره 40,000 افغانۍ جایزه لري. زما د تلیفون نمبر دی 0000 شپږ 1 شپږ 8 شپږ 6. د تلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم 0000 شپږ 1 شپږ 8.
السلام علیکم. جامع اللہ زابل ولایت شرطفاد ولسوالی بطوری وکلی سر ازادی راجیو چتا پیغام پریزن. ما یوزی ورکتی پنامه با امید تقریبا دو الاشتیار لسکال عمر لدید ومین ناشتی چیزی چی بختل خورس نادارا کدی کار مسلمان رو دازمای پیغام آوری یا دی خطر دا پیغام آوری ما تجی پا دغش مارا بانگی زنگ ویوی سپر اویا دورش ویشت نسلش بغاکیا شمارا یزل بیا سپر اویا دورش ویشت نسلش بغاکیا اتنی وبل شمارا با سپر اتایا ویلس سپر تلویشت
السلام علیکم. ایمان العامر اور آزادی کارکن راتو کارکن کو تھا ٹول تھا ڈیر ڈیر سلام نوائی ایما یوزوئی دا آسان نم دا آواز کا لکی جی سنا دارا کر ڈیر خپائی آتا کہ دل وجہ میں جس روانی تکلیف لرم پریشان ہیں خپائیں چٹ میں خراب ادا اور تم غلط خراب ادا اسکول کے ٹول ہوتا پریشان ہوئی دا کا آر مسلمان ورور تا معلومات ہی دے دے نو مونگ تا دے خبر را کی او دی آزادی را دول کار کون کو نا یو جان مننا دا دی اسو پیرے تے خرار کی یقین دیو سا دخبل سنگی رہی سلائی طبیعت میں بیخی جد ورد سی خوب نرازی پریشان ہیں خپائیں جگر خونیں اس کمڈی کو ایمل دا سی زوندہ سڑائی جوری کی وہ اس کلان آتے ہوئی اس کلان سڑائی جوری کی دا ډیر ناممکنه خبره ده. دغه اته کاله کېږي پریشان یم، خفه یم، جیګرخونه یم. شماره ده په دغه شماره دې مونږ ته زنګ وایي. اوس وشماره 0835 بیا هم تکراروم 0835 سلام به احترام.
زه سیف الهادی د لغمان ولایت الینګار ولسوالی نورلام صاحب درې تروت بکلی اوسیدونکی یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ترور چې د حامد کرزی صاحب په اوله دوره کې د خپل تره چې محمد نومېده هغې لخوا په کراچی ښار کې غږ کړی شوی وه. خو چا ویل چې ملکړې ده، چا یو څه ویل او چا بل څه. اوس بیا داسې اوازې نشر شوي دي چې هغه ژوندی ده. هر څوک چې د ده په اړه کوم معلومات لري یا یې دی په خپله اوري، هغه تره محمد هم مړ شوی دی. نو د انساني همدردي له مخې دې ما سره په دې نمبر رابطه ونیسي 0238 4 اتیا. تکرار 0238 4 اتیا. د ازادي راډیو او همکارانو نه ډېر ډېر مننه.
بلا السلام علیکم. زما نوم قدرتلا دی، زه د کندهار ولایت ارغنداب ستاسو سره پکر شوم. زموږ یو ناسکه د اکاځي مو د سیمې ولا نمېږ د ولس کال دی. دا سابق کال تقریبا کباله صحه د کوره صحه د غدرې څلور ورځې کې نه درک دی. نو کار مسلمان وروره د فار معلومات ولري. زما سره په دغه شمیره پکر شوم سپاراویا 3 شپږ 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 څلور اچا نورم د شایسته وخت نه سم ده.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمالنگ فکری د علمن ولات در سره پتماش کیم. زموږ په دغه نامه یو کری برکې د تور نعمت په نامه چې د 15 کاله عمر لري د احساس د تکلیف له خوا څخه وروره نادرک سوی دی. د علمن د ناریسرای د ولسوالۍ نادرک سوی دی. دا د ټلیفون شمیره د چا ورور لري د درې میاشتې کې نادرک سوی دی. شپر و دوا واره شپر شپاج دوا دوا واره نه بیا و بیا شپاج. دا کار شارې دلې وره یار چا پیدا کړی دی. دا معلومات راکې د څه اساسي تکلیف له خوا څخه خبر وکړې. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کار مادر سلام زه د مېمنیا د ولایت د غیزان د ولسوالۍ او د غلچین د کلي م یو ورځ لرم په نامه د داوود ادوله ښکاره کیږي چې ورکړي د څخره وګته کته د لون ښاری د په دغه نامه کار سره درا کولري د مړی د ژوند دی په دغه شماره د زما سره تماس ولې چې ورونه دي اره او عظیم فل او ترجیان پلان د جمعه د ادوله ښکاره ورته د تنامزا د مړې د دا ښه خې ده پرشان هم دي کدا غي سړی د خدای واجب وو چې سره چې ولې یاد امره د ژوند په دغه شماره د ما سره تماس ونیسي 0 0 4 1 0 3 2 5 5 په دغه شماره کولای زما سره تماس ونیسي. او بل ورستا په نامه د غلامد المال ولسوالۍ د ډاکټر خیر د کلین د محمدي وراره دی. دا نظام په شپږ مبارز د کوره د شول په باندې پر زم شول خور د ټولوم په بغلان ته نشته د پیری تکلیف هم لري. موږ ترې بولو باجه لګي بولو دا تکلیف هم لري. کچيري هرڅه ارزو هر څه کړه کولري په دغه شماره د ما سره تماس ونیسي 0 0 4 0 0 3 2 5 5 په دغه شماره کولای شي ما سره تماس ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. السلام علیکم. دا موږ سره خبر کوم دا ورته ورور دی په نام د عبدالحبیب دی په غوږو کوندې نو کې څور کالې دي څو کوڅې دي موږ شپه زما راځو چې وکړو وتلې دی راځه چې سره معلومات دي زار ورور سره چې دی یا په خبر وي دا نمبر دې سره اړیکه ونیسي 0 0 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الله دې مزه وروره مننه چې پیغام راستولی وو او د ټولو دوستانو څخه مننه کوم په دې هیله چې ستاسو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا سي او بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. په دې هیله سره دا پروګرام پای ته رسوم. مخکې تر خدای په مننه غواړم ووایم چې د دې پروګرام په جوړولو او ترتیب تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته راسره کوي، همکاري کوي، دغه خام مننه کوم. تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو
د تا بهیر کب په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم